کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري
جمهور رئیس اشرف غنی ویل دي چې ملي مشورتي بورډ د سولې د عالی شورا سره موازی نه ده د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي ویل دي چې د بل هر وخت مقایسه د سولې امکانات زیات شوي او په هند کې د یو سخت سمندري طوفان لامله د ورځو شو کسانو شمیر درې شتا ورسېدو
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې امریکا ویلي دی په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي
وی سپورت افورتس فور پیس
افغان پیلوټان وایي چې دوی غواړي د هیواد خدمت وکړي
دا محل میں مو خدا دا چھو مقام تلک جنرال خاتول یا لحقی ہم پورتا ورسیگم
دا امریکا دا متحده ایالاتو دا بارانی و چارو دا وزارت رپورٹ وائی چھو دو لاتروس پوری دا جمال خاشقجی دا مرک پتڑاو کمی نتیجی تا ندی رسیدلی دا دی او نور مطالبو دا تفصیل نمخ کے دا نڑی پورا خبرو نواوری چھے سای سلیمان شای وائی
السلام علیکم جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې طالبان سره د سولې د مذاکراتو نوې مشورتي بورډ د سولې د عالی شورا سره موازی نه ده اشرف غنی د خبر نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د عالی شورا د رئیس او یو شمېر غړو سره د ملاقات پر مهال وکړه جمهور رئیس غنی ویل چې د روان مشورو اصلي هدف د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی دی اشرف غنی له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د مشورتي بورډ په اړه مشورې پیل کړې دي او د پخوانیو جهادي مشرانو ګلبدین حکمتیار استاد عبدالرب رسول سیاف د جمعیت اسلامی ګوند رهبری شورا د مشر صلاح الدین لبانی د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او یوشمیر نورو مشرانو سره مشورې پیل کړې دي لبلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلي دي چې جمهور رئیس غنی نن د یک شنبه په ورځ د خپل لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره ملاقات وکړ او د سولې د ملي مشورتي بورډ جوړېدو په شمولي وسره په یو لړ مسایلو باندې مشوره وکړه لکه وخت نه چې دوستم په ترکیه کې سکال د خپل خوخي جلا وطنې په پاکي کابل ته راستون شو څو وړي شکایت کړو چې د ملي مسایلو په اړه سره څوک مشوره نه کوي او دای د اشرف غنی سره لومړی مخامخ ملاقات وو خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځنګړی استاذ زلمه خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې د پروستي په لار کې اوسم خوندونه پراته دي خو د سولې امکانات زیات شوي دي خلیلزاد د خبرونو د یکشنبه پروس په کابل کې د امریکا په سفارت کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال کړي تفصیل له اشق الله رحیم زوی نوري
زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په برخه کې د هیڅ کومې ډلې دریز نه ده بدل شوی خو زیاته کړه چې د سولې لپاره فرصت شته دی او ټول ډلې سوله غواړي خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هلو ځلو کې نقش د یو مرسته کوونکي په شان دی ښاغلی خلیلزاد همدارنګه زیاته کړه هر څومره زر چې افغانان په خپلو منځونو کې سره کښېني او د سولې په هکله خبرې وکړي همدومره به د ټولو په خیر وي
the Taliban and
زما هیله او د ټول هیله دا چې د انتخاباتو نه وړاندې سوله وشي ځکه چې په انتخاباتو کې به تشدد نه وي او ډیر خلک به پکې ګډون وکړي شي خلزاد وویل چې په جګړه کې د دخلو ډلو ترڅنګ د ټول هغو کسانو او ډلو سره کتلې دي چې د افغانستان د سولې سره سروکار لري هغه هم درنګ وویل چې افغان حکومت به ډیر زر د سولې په حق د خبرو لپاره یو ډله اعلان کړي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
دا واشنگتن دی په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس ویلی چې متحده ایالاتو پر ایران باندې ځکه اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې خپل ګاونډي هیوادونه بې ثباته کوي د امریکا سفیر دا خبره نن د یک شنبه په ورځ هرات ته د سفر په وخت د امریکا غاک آشنا تلویزیون د دری څنګ سره د مرکې په وخت وکړه جان بیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا د رول په اړه ویل
Well, we hope his mission will be very successful.
من باور دارم این مأموریت بسیار موفق خواهد بود، به خاطر که او به درخواست رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده به این مأموریت اعزام شده است. ما معتقد هستیم که فرصت تازه‌ای برای ختم جنگ داخلی در افغانستان پیدا شده است. تا طرف‌های درگیر از جنگ دست کشیده و با هم مذاکره کرده و با موافقه برسند.
د لوګر د ولایت د برک برک ولسوال او په دغه ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ولسوال عین الدین او د ملي امنیت مدیر عزیز الرحمن او امنیتي ساتونکي تیره شپه د پولي عالم نه ولسوالۍ ته روان وو چې موټر یې د شیر دروازې په سیمه کې د سړک د غاړې په ماین برابر شو. تر دې مهاله دغه چاودنې مسئولیت کومې ډلې نه دی قبول کړی، خو طالبان په لوګر کې فعال دي. د کابل د پوهنتون اداري مسؤلین وایي چې ځینې سیاسي کړۍ په دې هڅه کې دي چې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر د کابل په پوهنتون کې نامنی راولي او افغان محصلین په خپلو منځونو کې سره وجنګوي. د آغا خان فاونډیشن نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې اجرایه رئیس عبدالله پکې برخه اخیستې وه په کابل کې خپل سیاسي دفتر پرانیسته. په کوټه کې د پاکستان د فرنټیر کور د قواو پر یو کاروان باندې په حمله کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. نننۍ حمله د کوټې په شمال کې 60 کیلومتر لرې د مارګټ په سیمه کې نن ماښام وشوه، خو ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده قبوله کړې. د هند په سرحدي ښار امرتسر کې نن د یکشنبې په ورځ د لاسي بم د اچولو له امله درې کسان وژل شوي دي او د شلو په شاوخوا کې څو کسان ټپیان شوي دي. پاین وخت د هند په لویدیځ صوبه تامل ناډو کې په یو سخت سمندري طوفان کې د وژل شوو کسانو شمیر درش ته رسیدلی. طوفان په سیمه کې کورونه ننوړي او په زرګونو خلک اړ شوي دي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. یو شمیر خلک سیلابونو بیوړل. د دغه طوفان سره په یو ساعت کې د 500 کیلومترو په رفتار تند باد ملګری او د برېښنا ډېر زرستنې او لږ تر لږه 100,000 ونې راچپه کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ شاید چې د FBI د ځانګړي مفتش رابرټ مولر سره مخامخ مرکه ونکړي. د امریکا غږ د خبریال کین بریډمر د رپورټ خلاصه له سید بختیار شانه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکه کې ویلي دي چې د بعد د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخله په باب د خاص مفتش رابرټ مولر لیکل شو سوالونو ته ممکن خپل اخیری جواب وایي. دغه مرکه په سپین ماڼۍ کې د جمعې پر سب شوی و او نن د یکشنبې پر ځای خبره شوه. ویل شوی چې د قانوني وکیلانو د مولر لسګون سوالونو ته مکمل جواب تیار کړی دی. ټاکل شوی چې د خغلی ټرمپ قانوني وکیلان به په راتلونکو ورځو کې خپل لیکل شوی جوابونه خغلی مولر ته وسپاري.
دا واشنگتن له پاین وخت کې ټرمپ د سی آی ا د رئیس میرمن جینا هسپل سره ملاقات کړی دی. هغه ورته د سی آی ا د هغه ارزیابۍ په اړه په تفصیل معلومات ورکړل چې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو په اړه راجمع کړی دی. او دا هم یو وروستی لنډ رپورټ. په نیویارک کې واقع د سټیچو آف لیبرټي یا د ازادۍ د مجسمې 1400 کیلوګرامه درون مشال چې فرانسویانو امریکایانو ته په 1300 یا 1215 هجري شمسي کال کې د هدیې په توګه لیږلی و، د پنجشنبې په ورځ یو بل ځای ته یو نوي موزیم ته انتقال شوه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان حکومت او طالبان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه د سولې د تړون لپاره یو فرصت وګڼي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځني ختیځ او افغانستان کې د افغان حکومت او طالبان د استازو په ګډون د حکومتي چارواکو او د بیلابیلو افغان سیاسي ډلو د مشرانو او چارواکو سره د خپلو خبرو په پای کې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې په احتیاط خوشبیني ښودلې ده. ښاغلي خلیلزاد چې یک شنبه په مازیګر د امریکا په سفارت کې د افغان خبریالانو یوې ډلې سره خبرې کولې ویل چې دا ګڼي چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو په برخه کې فرصت شته، خو هغه په دې برخه کې شتو ګواښونه یادونه غوښتنه هم وکړه.
I don't have anything to announce today.
زه د اعلان لپاره نن څه نه لرم، مګر خو زه په محتاط ډول خوشبینه یم او هیله من یم، خو موجودو پیچلتیاو ته په کتنې نه غواړم چې ګواښونه کم اهمیت وګڼم، او هم نه غواړم چې یو دروغجنه توقع ته خلک هیله من کړم. خو افغان حکومت منلی او د خپل پلاوي د پراخېدو کاري پیل کړی دی. طالبانو هم له وړاندې خپل استازي بدل کړي او ممکن نور بدلون هم پکې راشي.
Maybe there will be additional changes. I don't want to.
زلمی خلیزاد په افغانستان کې د جمهوریت صدر روان ټاکنو ځان پاره د خبرو شو ریپورتونو په حق له یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل چې فکر کوي چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل د نورو مسلو پرتله ډیره مهمه مسله ده. خو هغه ویل چې د او نړۍ او هم افغانان په دې پوهیږي چې د جمهوریت ټاکنو ته نیټه اعلان شوی او د ټاکنو لپاره چاپیریال هم رامنځته شوی او خلک ټاکنو ته چمتووالی نیسي.
As far as the United States is concerned, we support efforts for peace.
تر کومه چې د امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري، موږ د سولې له هڅو ملاتړ کوو. لکه چې سفیر جان باس په خپل یوټیوب کې د ټاکنو په اړه ویلي، زه هیله لرم چې طالبان او نور افغانان به د ټاکنو نیټه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره د ضرب العجل په توګه کار واخلي، تر څو د ټاکنو وړاندې د سولې تړون ته سره موافقې ته ورسیږي. دا به زما هیله وي او د افغانانو هیله هم، ځکه کله چې موږ ژر سولې ته ورسیږو ښه به وي، ځکه زور زیاتی پیښې به پای ته ورسیږي، ټاکنو کې به ګډون پراخه وي او د ټاکنو پایلې به هم په پراخه کچه د منلو وي. خو که دا کار وشي او کنه، د یوازې د حکومت په لاس کې خبره نه ده، او بل اړخ طالبان هم باید ورسره موافقه وکړي.
د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي ویل چې دغو خبرو په ترڅ کې چې د لارې کومه نقشه راووزي، د خبرو او بحثونو په پایله کې به رامنځته کیږي. هغه ویل چې دا ورته مناسبه نه ښکاري چې د دې وړاندوینه وکړي چې د لارې دا نقشه به څه ډول وي. دا به د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو تړون په پایله کې رامنځته کیږي. زلمی خلیزاد د سولې د بهیر په ترڅ کې د ښکېلو خواوو سره د لیدو کتو او خبرو وروسته هغه انګېرنې چې د او یا هم امریکا ته نسبت کیږي چې ګوندې په یو لړ وړاندیزونو باندې خبرې کړي، ویل چې روانې خبرې لا دغه زیاته نه دي رسېدلې. خلیزاد ویل چې لومړی کار د پلاو ټاکل دي او بیا د خبرو لپاره د بهیر پیلیدل او دغه خبرو په پای کې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه به ترتیب شي. هغه ویل امریکا یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کول غواړي. د افغانستان د سولې پخلاینې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي دا هم ویل چې د اجرایي رئیس دوهم رسیل حجي محمد محقق سره هم نن کتلي دي. ښاغلي محقق د شنبې په ورځ امریکا غږ نړیوال اړیکو سره په مرکه کې ګیله کړې وه چې ښاغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل سفر په مهال د ډیرو افغان سیاسي سره کتلی خود سره نه دی کتلی. خاغلی محقق دا کار د سولې په بهیر کې د هزارګانو سنډي کولو په معنا ګڼلو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې په چانیزو عملیاتو کې یو شمیر خزی عسکر هم ونډه لري. لیمینیازی رپورت را کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي خزینه سرتیری هم په کوماندو عملیاتو کې برخه لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید له امریکا غږ سره خبرو کې د خزینه کوماندو سرتیرو په اړه دقیقه شمیره ورنکړه، خو وایي چې یو شمیر په 1440 قطعه او یو شمیر نور په قلوردوګانو کې د کوماندو په توګه په عملیاتونو کې برخه اخلي. خاغلی جاوید وویل
در کل مانیاز داریم با وقت تا بتوانیم
با طوله که منگ وقت تا ارتیا لرو چه و کولای شو پا عمومی توگه دوی عملیاتو او نورو طولو مسائلو که داخل کنم
اینا یک بخشی دارن که امرایشن هم کاریم.
خونو موری زیاد اکده چه دا محل ول سوا و دو ویست خزی ده میلی اردو زواکونو پولیکو که دنده لری. دا پا داسه حال که دا چه دفاع وزارت پا پام که لری ده میلی اردو پولیکو که ده خزش میر تر 2000 میلادی کال پورې 1950 تنو ته لوړ کړي. د افغانستان ملي اردو په اوس وخت کې هیڅ خزینه جنرال نه لري. له دې وړاندې ملي اردو دوه جنرالان لرلې چې اوس مهال تقاعد شوي دي. ګلالۍ د ملي اردو یو افسر ده، په خپل کار ویاړي او غواړي د جنرالۍ تر کچه ورسیږي. دا وایي تر دا مهال مې موخه دا ده چې یو مقام ته لکه جنرال خاټول یا له هغې هم پورته ورسیږم او په خپل هیواد کې د سولې راوستلو لپاره کار وکړم. د دفاع وزارت ویاند وایي چې اوس د ښځو په منځ کې تر ټولو لوړه نظامي رتبه ډګروالي ده، خو وایي د وخت په تېرېدو او د ښځو د ظرفیت په لوړېدو سره به د ملي اردو په لیکو کې خزه هم د جنرالی رتبه لاسته راوړي. دا مهال د دفاع وزارت د جندر او بشري حقونو ریاست د خزه لخوا اداره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسۍ هم لاسلیک کړې تر څو له مخې خزه د باور په فضا کې ملي اردو ځواکونو ته راشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو هیوادونو په ډله کې دویم هیواد دی او د طبیعي آفتونو سره په مبارزه کې بې وسه دی. د افغانستان د چارواکو په وینا سږ کال په افغانستان کې څه باندې 250,000 خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي او لا هم ورته په خپلو سیمو کې د بیرته ستنېدو زمینه نه ده مساعده شوې. په همدې حال کې د آغا خان د اسوګنې په نوم مؤسسې د طبیعي پیښو له زیانمنو خلکو سره د مرستې دپاره په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د کابل نه د امریکا غ خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لیږلی دی.
د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې افغانستان د طبیعي آفتونو له امله د نړۍ د لسو زیانمنو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دویم ځای لري او دغه هیواد په یوازې سر د طبیعي پیښو د زیانونو په مدیریت کې بې وسه دی. ښاغلی فهیم چې د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې کولو لپاره د آغا خان د استوګنې په نوم مؤسسې د فعالیت د پیلولو په مراسمو کې وینا کوله وویل په افغانستان کې وچکالۍ، زلزلې، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو میلیونونه افغانان زیانمن کړي دي. د ښاغلي فهیم پر وینا طبیعي پیښو په وروستیو کلونو کې افغانستان سخت ځپلی دی چې یوازې په روان لمریز کال کې څه باندې 250,000 افغانان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. هغه وویل په نړیوالو فهرستونو کې که په ځانګړي ډول د طبیعي پیښو او د مدیریت په برخه کې د افغانستان نوم ولټوو، په خواشینۍ سره افغانستان ښه ځای نه لري. موږ په لسو هغو هیوادونو کې چې له طبیعي پیښو څخه سخت زیانمن دي لومړی یا دویم مقام لرو. په لسو هغو هیوادونو کې چې د طبیعي پیښو د زیانونو د کچې د راټیټولو په مدیریت کې بې وسه دي، په خواشینۍ سره موږ درېیم څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم وویل چې وچکالۍ د هرات، بادغیس، کندهار، فاریاب او کندز ولایتونه سخت ځپلي او سلګونه زره خلک یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې په وروستیو څلورو کلونو کې څه باندې 1,603,000 افغانان د ناامنیو او طبیعي پیښو له امله په کور دننه بې ځایه شوي دي. دا دغه وزارت ویاند احمد رضا باهر امریکا غږ آشنا ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وچکالۍ له امله په کور دننه څوک بې ځایه شوي نه وو، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره نږدې 260,000 افغانان د وچکالۍ له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. هغه وویل پخوا د طبیعي پیښو لکه زلزلې او سیلابونو له امله کم شمیر کسان بې ځایه کېدل. هغوی هم له لنډې مودې وروسته بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل، خو په غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي کسان دایمي بې ځایه شوي دي، یعنې خپلو اصلي سیمو ته د دوی بیرته ستنېدلو امکانات خورا کم دي. په همدې حال کې د آغا خان بنسټ چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، د یک شنبه په ورځ د هغو کورنیو لپاره د استوګنې د برابرولو په برخه کې فعالیت پیل کړ چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د آغا خان د استوګنې مؤسسې اجرایي رئیس شادمان حاجي بیګوف وویل د شواهدو په نظر کې نیولو سره باید زیات کار وشي ترڅو د خلکو ژوند ښه او خوندي شي. د طبیعي پیښو د منفي تاثیراتو په کچه کې زیاتوالی د لومړیتوبونو په پیژندلو کې د ادارو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د آغا خان بنسټ مسؤلینو ټینګار وکړ چې دوی به په افغانستان کې د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنولو په برخه کې له افغان دولت سره همکاریو ته دوام ورکړي. د آغا خان بنسټ له شاوخوا 22 کلونو راهیسې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول فرهنګي چارو کې فعالیت لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد پوځي عملیات ګړندي کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د لوی درسیز مرسیال او په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو سرپرست ډګر جنرال عبدالحمید حمید له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د تازه نظامی عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د کاتی ماموریت د هوایي قواو په بریدونو کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 19 دولت مخالف وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زیاتې چې د جنوب په بیلابیلو برخو کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دولت د مخالفینو پر ضد نظامی عملیات ګړندي سوي دي.
یو ویرغت قماندان د طالبان چې په نامه د قاری خیرالله نومېدی هغه د مابینه ولاړ چې د غورک او بل د میوند ولسوال د مابینه سره ولاړ، هغه د رهبرۍ او سرکردۍ چې ولاړ چې بیا داسې غیر منظم قوتونه لکه طالبان چې وي هغه بیا غیر منظم کېږي. تر اوسه هغه قوتونه چې دی د ولسوال په موجودیت کې راټولول چې ولسوال یې سره د څلوېښت نفرو تلفات په یوه ورځ باندې ولیده، دا نو سخته ضربه ده دښمن دپاره. اوس میوند کې هم دومره تعدیدات چې مخکې احساسېدل اوس نشته، اوس وضعیت ښه دی.
د کندهار ولایت مقام په ودانۍ کې پر لوړپوړو امنیتي چارواکو تر برید وروسته چې د 215 متل کلي اردو کمانډان جنرال امام رضا بهبود هم پکې ټپي سو، د ولسمشر غنی له لوري جنرال حمید د یاد کلي اردو سرپرست ټاکل شوی دی. د کندهار ولایت مقام په ودانۍ کې تر سوي امنیتي پیښې وروسته چې د دې ولایت ملکی او نظامی رهبری ته پکې مرجوب لواوښتل، د کندهار د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې وې. خو د لوی درسیز مرسیال جنرال حمید له آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار امنیت د ډاډ وړ دی او افغان ځواکونه په همغږۍ سره مختزي.
دولت مخالفینو د اراده درلوده چې چیرې مثلا دغه رهبري د مبینه سولار شي نو کندهار خو مکمل دی، موږ دی او تسلیم دی او کندهار نه وزو غزنی ته او غزنی بنیسو زابل خپل تقوی ډیر غټ پلان درلوده. هغه پس د خدای و هیڅ شی ونه شو، حتی یوه ولسوالي هم دی ونه شو نیول. د اول د اخراب نه چې ما راپورونه حساب کړل یو سل پنځه نوي نفره دښمن د مابینه سره تللی دی، یو سل څوارلس نفره دغه نن چې صاحبایي مو حساب کړ زخمیان دي. وضع بیخي په کندهار کې آرامه ده، انشاءالله دښمن ډېر تلفات لیدلی. زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې تر پخوا به ډېر امنیت ټینګ شي، ځکه چې ښه امانګي اوس موجوده ده.
میوند د کندهار په جنوب کې له هلمند او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې پرته ولسوالي ده چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان د خپلو مرکزونو تر څنګ د تګ راتګ د لارې په توګه هم ورڅخه کار اخلي. وستوارو طالبانو تر دا مهاله د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د خپل وستوارو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره په هغه راپورټ باندې وغږېده چې وایي د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی دی. خو متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت رپورټ وایي چې دوی لا تر اوسه پورې د جمال خاشقجي د مرګ په هکله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د مرکزی استخباراتو هغه تخمین او ارزونه چې د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی دی له وخت نه ډیره مخکې بولي. ولسمشر ټرمپ د سی آی ای رئیس سره له خبرونو وروسته د یو خبریال په ځواب کې وویل
زمونږ د سی آی ای رئیس ډیر زبردست او پوه سړی دی. د یو خبریال وژل ډیر بد او خراب کار دی. خاشقجي ډیر د احترام وړ سړی و. په کار ده چې دا کار بالکل نه وای شوی. مونږ ته به بشپړ رپورټ پر راتلونکو دوو ورځو کې راورسیږي، ښایي په دوشنبه او یا سه شنبه.
ولسمشر د شنبه په ورځ د نومبر په ولسمه له خبریالانو سره هغه وخت خبرې کولې چې کالیفورنیا ته د اور د ځاني او مالی تلفاتو د کتلو لپاره تللی و. د سی آی ای د رپورټ په اړه واشنگټن پوسټ د جمعې په ورځ رپورټ د هغه رپورټ سره تضاد لري چې وایي د سعودي عربستان د حکومت لوی څارنوالي به ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې بریو ذمه بللی دی. خبریال وویل آیا د سی آی ای ارزونه دا ده چې محمد بن سلمان په دې کې لاس لري؟
تر اوسه پورې هغوی د هیڅ شي ارزونه نه ده کړې، ځکه ډیره له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا امکان لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبریال د بلې پوښتنې په ځواب کې چې د سه شنبې د ورځې راپورټ د څه په اړه دی وویل موږ به داسې راپورټ ولرو چې د دې پیښې عمومي اغیزې څه دي او چا منځ ته راوستلې وه او چا دا کار وکړ.
مونږ د قتل په تړاو خبرې کوو، مونږ به د بل څه په اړه خبرې نه کوو. مونږ د وژلو په باب خبرې کوو چې دا کار چا وکړ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه نه وکړلې چې د بهرنیو چارو وزارت وویل دوی لا تر اوسه پورې دې نتیجې ته چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول څوک دی نه دي رسیدلي. تر اوسه پورې د سی آی ای موندنې چې وایي د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي له مرګ سره تړاو لري تر نورو ډېرې واضح دي. دغه راپورټ وایي د سعودي عربستان 15 تنو استخباراتي مامورانو د سعودي د حکومت په الوتکه کې استانبول ته پرواز وکړ او خاشقجی د سعودي په کنسولګری کې واژه. خو د سعودي عربستان حکومت وایي چې محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه درلود.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا راډیو درنوریدونکو، د فراه د ولایت د ګلستان ولسوال ویلی دی که څه هم د ګلستان په ولسوالۍ کې عامو خلکو او د دولت وسلوالو مخالفینو د ګوزن واکسین سره د مخالفت نه لاس اخیستی دی، خو اوس یو ځل بیا د واکسین کوونکو د ناغیړۍ له امله هر ځل د ګلستان ولسوالۍ کې قبوس 30% ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. په دې هکله رپورټ لرو.
که څه هم د عامې روغتیا چارواکي د ګزڼ هر کمپین پر مهال د فراه ټولو ماشومانو ته د واکسین رسیدو خبره کوي، خو سیمه ییز چارواکي یو ځل بیا د دې ولایت په نامه سیمو کې د واکسین ناسم تطبیق څخه سر ټکوي. د فراه د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي که څه هم په ګلستان ولسوالۍ کې عام خلک او د دولت وسلوال مخالفین د ګزڼ واکسین سره مخالفت نه کوي، خو اوس یو ځل بیا د واکسین کوونکو ناغیړۍ له امله د ګزڼ واکسین هر کمپین پر مهال د ګلستان ولسوالۍ کابو 30% ماشومان له واکسینه محروم پاتې کیږي.
واکسین یو 50% تطبیق کیږي، 30% په دې خاطر نه تطبیق کیږي چې واکسین د یو خاص ډلې په لاس کې لیدلې دی. نو د سیاتامې د ریاست څخه خواهش کوو چې دا ډلې تغیر و تبدیل کړي، یعنی نور کسان هغه سې کسان هلته وګوماري چې ټولو برخو ته د دې ولسوالۍ ټولو برخو ته واکسین په صادقانه ډول ورسوي.
خو د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق بیا د دې ولایت په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین رسیدو خبره کوي او د واکسین کوونکو ناغیړۍ نه مني. هغه زیاتوي ګزڼ خطرناکه ویروسي ناروغي ده او د دې ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره ډیر زیات اړین دی او دوی ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین رسول
اسپانه چې په اکثره ناامن ولسوالیانو کې زموږ د دولت چارواکي هلته حضور نه لري، په مرکز د ولسوالۍ کې یا په کلي کې نشته، دوی زیاتر غیر آگاهانه معلومات مطبوعات ته ورکوي. هغه رقم چې موږ معلومات لرو د فراه په ولایت په ټولو ولسوالیانو خصوصا پر خطر ولسوالیانو کې واکسین ډېر په ښه توګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې مدني فعالین د ګزڼ ناروغۍ له ګواښ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره پولیو واکسین ډیر ضروري بولي. په لویدیځ زون کې مدني فعال شرافالدین کاکړ له اړوند روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې پولیو واکسین ټولو ماشومانو ته په سمه توګه ورورسوي.
هم په نام سیمو کې په خپلو دندو کښې ناغیړۍ کوي او د خپله وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي، چې زما په فکر سره دا د حکومت مسؤلیت دی چې دوی د دولت د وسوالو مخالفینو سره په هر ډول چې کېږي تفاهم وکړي او هغه نام سیمو چې دي هغه تر خپل
دا ویلو ده چې مخکې کلونه د فراه په ګلستان، بکوا، بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د ماشومانو د ګزڼ یا فلج پیښې رامنځته شوې وې، خو اوس د چارواکو په خبره د ګزڼ ناروغۍ مخه په دغه ولایت کې د پولیو واکسین په مټ تر یوه بریده کابو شوې ده.
د څو خبرونو غټکی یو ځل بیا واورئ. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس ویلي چې متحده ایالاتو پر ایران باندې ځکه اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې بې ثباتي راولي. په کوټه کې د پاکستان د فرنټیر کور قواو پر یو کاروان باندې په حمله کې درې پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د هند په سرحدي ښار امرتسر کې نن د یکشنبې په ورځ د لاسي بم د اچولو له امله درې کسان وژل شوي او شاوخوا 40 کسان نور ټپیان شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ ایران وکړ شاید چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مور سره مخامخ مرکه ونه کړي او د هغه پوښتنو ته به په لیکلو ځوابونو باندې اکتفا وکړي. مور چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات کې د روسانو د لاسوهنو او په اغلب ګمان د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم سره د پورته تماسونو په اړه تحقیقات کوي، له جمهور رئیس نه د مخامخ مرکې غوښتنه کړې وه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.